پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې پکتیکا ته د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیا رغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سرکې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 5 پولیسو ته د طالبانو په یوه کمین کې مرګ ژوبله وشته، او ارمنستان او اذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته سفر کړی دی. ارګ د دې سفر هدف د دې ولایت د وضعیت ارزول شوډل دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې شغلې غنی د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره ګوري، او د پکتیکا له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره هم خبرې کوي. پکتیکا د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د سپتمبر پر درویشتمه د افغان چارواکو په خبره لشته لږه 15 طالب وسلوال افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي. د دې سفر په اړه نور تفصیل باندې خبرونه کوي. دایسي د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوه جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته وویل
وسلوال تر ارګر غوښتل د شاولکوټ ولسوالۍ د یزداد په سیمه کې ماین ځای پر ځای کړی، چې هغه ماین پر دوی باندې انفجار کړی دی. سلور نفر وسلوال تر ارګر وژل شوی دی، او همدارنګ د ارغنداب ولسوالۍ د دشت په سیمه کې وسلوال غوښتل چې ومین ځای پر ځای کړي، هغه انفجار پر کړی دی چې درې وسلوال تر هرګر حالتهم وژل شوي دي.
بلکزی دغه راز وایي چې وسلوالو طالبانو په ارغستان ولسوالۍ کې تر 4 کیلومتر زیات پوخت سړک او شل پلونه او پلچکونه هم تخریب کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 5 پولیسو ته د طالبانو په یوه کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګز مبوخت ول. نوموړی زیاتوي چې په دې کمین کې 2 پولیس وژل شوي او 3 ټپیان دي. شغلی شورش په دې نښتې کې وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ادعا کوي، خو شمېرې نه ده ښودلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی دی. د شورا پر خپل وی پړنه په یو خبر پړنه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د شوزو د حقونو سولې دیموکراسي او منځلار اسلام مدافع فعال بلل ده. میرمن کوفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومنده شوی. هغه زیاته کړه چې کدا جایزه وګټي کنه د دې د نومندۍ نفس ورته خورا مهم دی. د ناروې د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1945 کال کې ایښودل شوی دی، او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې یې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ارمنستان او اذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې پر ما یادیږي، غږ کړی چې د ناګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله د 1990 کلونو له لومړیو راهیسې چې د اذربایجان په ناګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و، د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام لیف ویلی چې له دغو دریو هیوادونو غواړي د ناګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د ده په خبره دا هڅې بېطرفانه وي. او امریکا او اروپای ټولنې د بلاروس د اګست له درغلې وډکو انتخاباتو په مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلې د بندیزونه ولګول. بلاروس او روسیې سمدستي غبرګون ښکاره کړ. بلاروس له خپل لوري یو لست خپور کړ چې دا کسان دغه هیواد ته نسي داخله دی. د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د بلاروس پر 40 چارواکو بندیزونه ولګوي. دا کسان د بلاروس په کورنیو چارو وزارت او امنیتي برخو کې کار کوي، او یو شمېر هم د انتخاباتو د برخي مسولین دي. بل ورته د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر په ګډون د غهوت پر اتو چارواکو بندیزونه لګولې دي. د خبرونو پای
دولس بجې او پنځه دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. پکتیکا ولایت د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. د دې ترڅنګ د سولې روانې مذاکرې هم تعقیبو. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې ممکن نن او سبا د دغو دواړو ډلو د تماس ګروپونو ترمنځ بیا غونډه وسي.
په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
د پانتون له یو استاد نه په قطر کې د سوري دروونو خبرو په اړه وري.
ممکن دا مجبوریتونه هیڅ تر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي.
په بهرنۍ موضوعات کې د امریکا د متحده ایالاتونو په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویم نیمایي کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوری دولتي پلاوی په مشرۍ د پکتیکا ولایت د عمومي وضعیت ارزونې په هدف دی ولایت ته سفر وکړ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې سفر کې ملګری دی، په خپل وینا کې د پکتیکا د 15 ولسوالیو د رسمي کېدو، په اورګون کې د یو پانتون د جوړېدو او د بیا رغونې د ځینو نورو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه. پکتیکا د افغانستان هغه ولایت ګڼل کېږي چې د بیا رغونې کارونه پکې ټاکنې روان دي او له ځینو ولسوالیو څخه وخت نه وخت نه امنیتي راپورونه ورکول کېږي. له څنګلوري ولایت پکتیا د ازادي راډیو خبريال احسان آریان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. آریان صاحب، خبرونه ته شغلست د ورغلي حیات په ویناو کې نور مهم ټکي څو؟
ډیره مننه صالح صاحب. پکتیکا ته نن سهار شاوخوا 9 بجې ولسمشر غني د خپل هیئت سره پلاوی سره راورسید. نوموړی به په دې ولایت کې له ځوانانو سره، له میرمنو سره، له دولتي او همداسې نظامي او ملکي چارواکو سره وګوري. تر اوسه پورې چې کوم معلومات تر مونږ رسیدلي دي، ولسمشر ته د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس امداشان د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی، یو تن قومي مشر او ځوانانو سندرو خبرې کړې دي. ټول ولسمشر غوښتنه کړې چې د دې ولایت امنیتي وضعیت، روغتیا، بیارغونې او تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي. په خپل خو تر اوسه پورې ولسمشر وینا نه ده کړې، خو له دې وړاندې فالح صاحب خپل خبرو کې د ځوانانو، قومي مشرانو او د پکتیکا ولی او امداشان د شورا رئیس غوښتنو ته په ځواب کې د یو شمېر خبرو ژمنه وکړه چې هغه هم د پوهنتون همداشان د سرکونو د بیا ترمیم او د جوړولو، او په ټوله کې تر ټولو مهمه چې د پکتیکا خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه د پکتیکا غزنی او د پکتیکا ګردیز د لوی لارې امن کول دي چې دوی د امن کولو ژمنه وکړه.
آریان صاحب، له سفر سره جوخ د ولایتي شورا د یو غړي افسر خان سلیمان خیل او د ځینو ژورنالیستانو د اعتراض موضوع ته د سوي دوی څه شکایت لري او په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
له افسر خان سلیمان خیل سره چې د ولایتي شورا غړي د مونږ ور سره خبرې وکړې، د ازادي راډیو ته وویل چې کله چې دوی وغوښتل د ولسمشر غونډې ته ورشي، نو د ساتونکو لخوا دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دی وایي لامل دا دی چې دوی غوښتل د پکتیکا هغه اساسي او بنیادي غوښتنې او هغه ستونزې چې په ولایتي اداره او په یو شمېر نورو اداراتو کې دي او دوی سره اسناد موجود دي، غوښتل یې د ولسمشر سره مخامخ شریک کړي، خو دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. نو ځکه یې وغوښتل چې په خرنه کې او په ښار کې دوی لاریون که بیا او دغه د لاریون لامل همدا و چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. په زمین کې خبريالان هم وایي چې کله چې دوی لومړی قراول ته ورسېدل، هلته له دوی غوښتنه وشوه چې تاسو د میلمنو په صفت ګډون کولای شئ، خو کامرې، مایکونه او ځینې نور ژورنالیستیک وسایل نشي انتقال.
بل آریان صاحب، ولایتي چارواکو څه سپیناوی کړی دی چې دوی ولي دوی مخانی ولي؟
تر دې دمه چې مونږ د پکتیکا له والي او همداشان له ځایي چارواکو سره بار بار تماس ونیوو، مونږ د یو شمېر ستونزو له امله چې شاید دوی په غونډه کې واوسیږي بریالي نه شو چې د دوی ځواب ولرو، خو په خپله خبریالان وایي چې له دې وروسته بیا دوی ته د بیا ورتګ وویل شول، خو دوی وایي دوی پریکون کړی او تر هغو چې د پکتیکا او همداشان د خبریالانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې خپل پریکون ته به دوام ورکوي.
ډېره مننه احسان آریان وو په پکتیکا ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو دولتي هیات د سفر په اړه څرګندونې کولې. د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه دولتي هیات په پکتیکا کې د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د بشپړوي ژمنه وکړه. د سفر پر مهال ځینو خبریالانو اعتراض کړی دی. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، تاسو ولې په غونډه کې برخه وانخسته؟ حال دا چې تاسو لکه چې کار د هم درلود چې کولای مو سوی په دې غونډه کې برخه واخلي.
ډیر زیات مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. دا چې نن سهار ولسمشر پکتیکا ته سفر درلود او دوه ورځې وړاندې پکتیکا کې میشتو خبريالانو ته د ولسمشر د غونډې کارتونه ویشل شوی وو. کله چې سهار 8:30 بجې خبريالانو غوښتل د ولسمشر غونډې ته لاړ شي، نو هلته د ولسمشر ساتونکو خبريالانو ته اجازه ورکوله په دې شرط چې خبريالان باید د میلمنو په صفت په دې غونډه کې اشتراک وکړي او خبريالان باید ورسره کیمرې او ریکارډر یو نسی. هغه چې خبريالانو وغوښتل او پریکړې وکړه چې موږ کله غونډې ته ځو، موږ سره باید ریکارډر، کیمرا او د خبريالۍ نور لازم وسایل باید موجود وي ترڅو موږ دې غونډې ته پوښښ ورکړو. خو دې غوی له لوري اجازه را نکړل شو، سره له دې چې د ولایتي مطبوعاتي برخې سره ماډی کې ونیولې، له نورو مسؤلو کسانو سره ماډی کې ونیولې. هغه کارتونه چې د خبريالۍ په نامو موږ ته راکړل شوي وو، هغه کارتونه موږ ښکاره کړو او زموږ د خبريالانو ملګرو یو اعتراض دا هم په ځمن کې چې کله د موږ د میلمنه په صفت د غونډې ته بللای، تاسو باید دوه ورځې مخکې کوم کارتونه چې موږ ته راکړي وو، هغه کارتونو کې تاسو باید موږ ته لیکلي وو چې تاسو میلمانه یاست. موږ به هغه وخت تصمیم نیولای وو چې پکتیکا کې خبريالان د میلمنو په ډول په دغه غونډه کې ګډون کولای شي کنه. مونږ ته خبريالونه هم خبريالانو ته کارتونه هم د خبريالي په نامو ورکړل.
بل خوشحال صاحب، تاسو نظر څه دی چې د دې کار هدف څه دی چې دوی ولې دا غوښتنه مطرح کړي؟
دلته زیات مسایل شتون لري. یو خدای چې ولسمشر په تیر دولت کې پکتیکا ته چې کله سفر کوو، ولسمشر دغه ډیر ژمنې کړې وي چې پکتیکا به لومړی درجه ولایت کیږي، پکتیکا کې به په بندونو باندې کار کیږي، پکتیکا چې لسو لارو ماسیره ولایت ده، پکتیاله پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لارې بند ده، د پکتیا او غزنی ترمنځ غځېدلې لارې بند ده، لکلونو را پدې لوري د پکتیکا درې ولسوالۍ وو ممې وازی فاتروېغه ولسوالۍ دي چې له 13 کلونو لارې ورته بند دي. د امغه پولیس دلته شهیدان شوی دي، وژل شوی دي، اوس هم په شپخانه کې دي. دوی یو شهید پروت څلور ورځې کېږي چې د انتقال زمينه نه برابرېږي. نو دوی دلته غ چارواکو وویل چې کله دغه خبري اعلان راشي ممکن نو ولسمشر د پکتیکا د تیر حالت او اوسنی حالت په باندې پښتنې وکړي.
بلې خوشحال صاحب، فکر کوي چې دا اقدام به ولایتي چارواکو کړی وي؟
دلته شک ډیر شک دا ده چې دا ولایتي چارواکو کړی ده، ځکه چې ولایتي چارواکو دا کار نه کوي. دوی دا تصمیم نه نیول، مونږ به غونډې ته پریښي ولته بتللی وو، نو مونږ هم ورسره پریکون کړی ده. تر دا یو اړ نه ده، تقریبا تکرار هم د عمل کیږي. یو میاشت وړاندې پکتیکا ته وزیر راغلی و، هم پکتیکا خبري اعلان نه دی پریښودل شوی.
بیا تاسو رسمي اعتراض کړی دی په دې برخه کې؟
پکتیکا پریس کلب په 9 بجې باندې په دې ولایت کې ټولو خبريالانو رسمي اعتراض وکول، ولایت سره یې پریکون اعلان کو او تر یو پورې به دوی دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو پورې خبريالانو ته د خبريال ارزښت ورکړل شوی نه وي او مهمو غونډو ته نه پریښودل شوی نه وي. تر یو پورې به د خبريالانو د اعتراض دوام لري. دا اوس هم سره ټول خبريالان دلته یو ځای ناست دي، دوی د اعتراض دوام لري او پریکون یې رسمن ورسره اعلان کړی.
ډیره مننه. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال و چې ویل یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې خبريالانو او ځینو نورو کسانو ته د ګډون کولو اجازه نه ده ورکول سوې او که اجازه هم ورکول سوې ده، دوی ته ویل سوي چې دوی کولی سي د میلمنو په توګه په دې غونډه کې برخه واخلي نه د خبريالانو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا تاسی ازادی رادیو تا غرجیس پا ونسان که ده غرمی دولس بجیو پینزلس دقیقی کیدون کیدی ده نن روزی اقتصادی خبرونه لناجی صافیس خوری.
د صنعتکارانو ټولنه وایي د تولیدي فابریکو 15,000 کارکوونکي وزګاره شوي دي. د دغې ټولنې مشر شیرباس کمینزاده نن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا کارکوونکي د برېښنا د نشتون له وجې او تولیدي کارونو د کمیدو له امله وزګاره شوي دي. ښاغلي کمینزاده وایي پخوا به 24 ساعتونو کې 4 ساعته د برېښنا وقفه لرله، خو اوس 12 ساعته برېښنا نه لري چې اکثره فابریکې له سقوط سره مخ دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د برېښنا د کمښت ستونزه حل نکړي دوی به خپلې ټولې فابریکې وتړي. ټاکل شوی چې د هرات خوف د اوسپنیزې پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال بیان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران د پولې په صفري برخه کې سرحدي سټیشنونه جوړیږي. نوموړي وویل د هرات خوف اوسپنیزه کرخه د ګډې پولې په صفري برخه کې جوړیږي او له دریو میاشتو څخه به لږ وخت ونیسي. خاغلی حقشناس وایي د دغې اوسپنیزې کرښې یوه برخه د ایران او پاتې برخه به د افغانستان لخوا جوړه شي. دغه کرخه د 15 کیلومترو پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي. د چارواکو په وینا دغه نوې اوسپنیزه کرخه نه یوازې د بار وړلو لګښتونه کموي، بلکې د سوداګریزو توکو له چټک لیږد رالیږ سره مرسته کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 5.5 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 8 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.3 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع راخلو. وروسته تر دې چې په کرونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د خطر کېدو خبره تایید شو، د ګڼو نورو چارواکو په منځ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کرونا وایرس سخته شوي چې د سترې محکمې د یوه قاضي د نومونې لپاره په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وو. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د دیباندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوری پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخوت او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 6 د سترې محکمې د قاضي امي کاني بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه اونۍ له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسان هم په کورونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی و. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی و د کورونا معاینې وښوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوری پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا وایرس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوحې ته د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې ځینې غړي وایي ممکن نن او سبا د دغو دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسي. شریفه زرمتی او حبیبه سرابي وایي که څم تر دې دمه پر مخکنیو اختلافي مسایلو په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی، خو د خبرو بیا پیل ته هیله منې دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
بله، قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتاک وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د طالبانو او حکومت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکچی پلاوي له خزینه غړو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د نظر د اوریدو په تړاو هم خبرې کړې دي. دا چې له ښاغلي خلیلزاد سره په کومو مسایلو خبرې سوي، له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی ټیم غړي شریفې زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ور سره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د خزو اندېښنې مې ور سره شریک کړې، ځکه خزو اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده، او په ځمن کې د افغانستان د خزو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې دا هم د ټولو خزو غاګو سیمو تر دوی پورې په دوامداره توګه باندې را رسوو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. هڅه مو وکړله سالی صاحب چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه له طالبانو هم نظر ولرو، خو تر دې دمه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ دا چې طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو اساس دی، د فبروري د 9 نیټې چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې تفاهم وسه هغه وسی، او یا هم د اختلافاتو د حل لپاره باید حنفي فقه ته مراجعه وسی. په دې باندې طالبان ټینګار کوي، خو افغان حکومت بیا نظر لري چې باید د دوی ترمنځ کوم مذاکرات کیږي هغه پایل بي د مذاکرات او یواز د افغانانو ترمنځ وسی. په همدې مسایلو تر اوسه اختلافات سته، او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم نور غړو تر اوسه مکتب یاله دا ویلی چې نوې خبرې نسته، خو په همغه مسایلو باندې تر اوسه طالبان او حکومت سلاسوي نه دي، اختلافات لا هم دوام لري. ولی سالی صاحب
ډېر مننه. فیروزه عزیزی و مردل چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي ممکن نه او سبا د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسی. د افغانستان د دولت د سولې د پلاوي غړي فوزی کوفی ازادي راډیو ته ویلي چې په خبرو کې تر اوسه پرمختګ سوی دی خو ورو دی. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هیله ښکاره کړه چې موجوده اختلافات به ورسي. په پلازمینه دوحه کې د دې خبرو له پیله نږدې 3 وسوې، خو پرمختګ ته یې څومره هیله مند دی؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پانتون لو استاد سیف الرحمن ابراهیمی څخه کړي.
د منګه د سولې او جنگ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري، دا استقلال نشته. دا ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر راځي نو هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده.
له پایله چې کله تیر میاشت په 12 د خبرې پیلې دي، داسې اټکل کې د سی په یو ورځ په طرز عمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي. خدا د 3 تیر شوې دي ل طرز عمل لاندې راوتلی، نو علت یې څه ده؟ طرز عمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري بهرنیان خو تر ډیره هدا غوښ د خپل انحصار کې راولي. تاسو د ډاکټر صاحب عبد الله سفر پاکستان ته وګوري، مخکې لا نه د کندي صاحب څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینې ونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قرباني ته آماده وي. که چیرته قرباني ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کیږي. نو ولې د دې شرطونه مخکې چې دی انافي فقيه په چارچوب کې مثلا مذاکرات کوي جعفری شتي د خپل دواړه طرفا غواړي چې د ډیپلوماټیکو اصول نه په استفادې د فکری بنیادونه دی او بل ضعیف کی او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته کوم ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي ولې بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یما کلیزه دلته په افغانستان کې تکراریږي بیا به بیت المال چور کیږي بیا به افغانان ځي مهاجرت ته او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغه مذاکراتو کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوهډالو کې موجود ده دا باید راکم شي
د دې له خطر چې همدغه اندېښنې د افغانانو لري شي ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ لا اختلافات عمیق دي
زه فکر کوم چې طالبان په دې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپل اهداف ته رسیدای شي هغه هم دا چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دې ته رایه ورکړي ځکه دغه شل کال کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي هر کار او طالبانو کې د ظرفیت په اشراف توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي
د پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی و چې په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه څرګندونې کولې
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
حسمت الله افغانیار په خپل سمس کې له هلمند لیکلي د ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته دی خو خبري ورو مختزي او دواړي خواوي رسمي بین الافغاني خبري باید ژر شروع کړي جیلاني سرحدي لیکلي چې د قطر خبري ورستر بلې کمزوري کیږي نو نتیجه هم نه معلومیږي قاسم زوکل له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگونو زور اخیسته دی او په قطر کې د سولې خبري روان دي او هر ورځ افغانان وجل کېږي کشري له طالبانو سره د افغانانو غم وي دوی دی اوربند اعلان کړي عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي سانسور هم کوي د دې شرف پکتیکا کې د ژورنالستانو شکایت تا عبد النافي افغان لیکري د کندهار ولایت په میوند کې جوار ډیر کرل سی وی یخ دی جوار نه په خېج موږ هم دغه جوړو ته په تم وو اوس بنجا سپیره تو چې په کابل کې نن ورسپانو څه چاپ کړی
هشت صبح رسپانی د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی په سرمقاله کې راغلی کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترټیا لري د افغانستان ملاتړ په څه معنی رسپانی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر روانه جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللای او د دغه هیواد ملاتړ لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ول مشر الهام الیف ترمنز شخصی دوستانه اړیکې یاد کړي سرمقال لیکونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لار غنلې چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي خو لیکل چې لدې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوې چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی هوا دولتي ورسپانې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده د سرمقال لیکونکي په باور له دریمګړي پرته د سولې خبرې خې نورې هم اوږدې شي ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډیره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدا لپاره پوره کار وشي خو څه چې ورسپانې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلې د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده دنیا ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشارې سره د جګړې لښکېلو غاړو غوښتي چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي.
د ازادي راډیو غرمنی یو ساعته خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د خبرونې په پاتې شیبو کې 19 پروګرام د ظاهرو کاروان خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، فریبا ظاهر په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ارګ په پکتیکا ولایت کې د ولسمشر غونډې ته د خبرې اعلانو د نوو پرېښودو په اړه خبرګون شوتلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر ولیکل چې دا موضوع به د پکتیکا د والی دفتر له مسؤلینو سره جدي وڅېړي څو په راتلونکو کې د تکرار مخه ونیول سي. تر دې وړاندې د پکتیکا ځایي خبرې اعلانو او د ولایتي شورا یو غړي اعتراض وکړ چې دوی ته د ولسمشر په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل سوې. دوی وایي ډېر مهم مسایل درلودل چې باید له ولسمشر سره شریک کړي وای. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د پکتیکا ولایت د وضعیت ارزولو لپاره د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولایت ته سفر کړی. د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوو جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي جمال ناصر بارکزي د خبر نن ازادي راډیو ته تایید کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د کاپیسا امنیتی چارواکی وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشقیق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګزمه بوختول. د ناروی د سولې شورا فوزي کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وی پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلاري اسلام مدافع فعال بلل ده. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي شودلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یادلې په نامه یادېږي، ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او امریکا او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اګست د انتخاباتو پر مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلې دي بندیزونه ولګول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو در نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشې موادو لارې په لستراغلو پیسو باندې مینونه رانیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې د نشي موادو د یوې شبکې مشر ونیول شو. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په ومناهیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ادریس په نوم د نشي موادو د خرڅولو د شبکې یو مشر نیولی دی. د نشي موادو دا قاچاق کوونکی په اموک مشهور و. له ده سره څه د پاسه 40,000 امریکایي ډالر او څه د پاسه 15,000 افغانۍ هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه یې ترلاسه کړي وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شکردرې ولسوالۍ کې دوه کسان له 30 کیلوګرامه 400 سره نیولي دي. د کندز ولایت پولیسو د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نیولې دی. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله ازادي رډیتو ویل د حاجی خال محمد په نوم یو لوی قاچاق کوونکی چې په حاجی ملا باندې مشهور وو، د میزان د میاشتې پر 8 نیټه هغه مهال د آلچین پله په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل یې له کندز ښار څخه وتښتي.
حاجی خال محمد په شمال کې د نشئی موادو د مافیایي ډلو مشر و. دای له څو کالو راهیسې د پولیسو لخوا څارل کیده چې اخر د کندوز ولایت نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
یول شوی کاس د پولیسو تر لمننې یو څړنو وروسته له نشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. په پنجشیر او پروان ولایتونو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په لومړی پیښه کې د پروان ولایت له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په سالنګ ولسوالۍ کې یو 40 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول. دا مواد په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق شي. له نشي مواد سره د مبارزې معینیت په خبرپاڼه کې راغلی چې په دوهمه پیښه کې د پنجشیر ولایت پولیسو 10 کیلوګرامه چارس ونیول چې په یو موټر کې له پنجشیر څخه د باندې قاچاق کیدل. د نشي موادو د دې دوو قضیو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تعلقان ښار کې 14 کیلوګرامه چارس او 3 کیلوګرامه تریاک ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکی هم نیول شوی او د څېړن لپاره عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لاره په لسرغلو پیسو باندې مینونه او نور چودیدونکو مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین تخریبی کړنو په موخه د نشي توکو د قاچاق څخه ګټه اخلي.
په یو بل راپور کې به واورو چې شریف لانه شپری ایشي او وسنق مرغژوند لري.
شریف درې سلور کاله مخته دا وشو هغه ته موږ رسمي دنده ورکړه.
په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د لارو پاړه د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیوم الهام سره مرکه لرو.
موږ پوسټ مسرو په ساتي د جنگ پالات کې او بیا دغه سنې کمالات کې چې ری د مواد ولې و هلمند ولایت
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
بس دې لری کې بس هیڅ شرم او یا نه لري فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاست کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
وس پرونه د دولت او وسلوالو مخالفینو امینونو پرانیول باندې پیل کوو. د افغانستان په ختیځ کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفین د نشي موادو د قاچاق لارې په لسرغلو پیسو باندې مینونه او نور چودیدونکو مواد رانیسي. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل د دولت او وسلوالو مخالفین په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاق شبکې رهبری کوي او د نشي موادو لارې په لسرغلو پیسو باندې مینونه او نور چودیدونکو مواد رانیسي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی بیا ادعا کوي چې وسلوال پاسول کول کې هم د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو کچه د پخوا په شان لوړه پاتې ده. د دې څېړنو پر اساس د 1999 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقو د سلويخ کجیو په درلودلو سره دا ولایت د لیست په سر کې وو. دغه ډول د روان شمسی کال د سرطان، اسد او سنبلې په میاشتو کې ننګرهار ولایت د نشي موادو د شپږ 50 کجیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو په سر کې و چې ډېری جرمي پیښې لري. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین د نشي موادو د قاچاقو شبکې رهبری کوي او له نشي موادو څخه تر لاسه سوی او پیسو باندې ماینونه او چاودیدونکي مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین د نشي توکو قاچاق سره کوي او له دې لارې همیشه دوی اورانیو تر استفالیتونو چودونکو توکو تر لاسه کول او نور برخو کې چاري تر سره کړی دي. دوی د تخریبي کړنو په موخه د نشي توکو له قاچاق څخه ګټه اخلي.
د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یو خبرسوي راپور کې راغلی چې د تنظیم په نوم د طالبانو یو ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې فعالیت کوي او د نشې موادو د کاچاکو د کاروانونو امنیت ساتي. د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ کرخې ته چیرمه سیمه د نشې موادو په زیر مو اوښتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې یو څلويخ نشې مواد د پاکستان لاري جنوبي اسیا او بیا اروپایي هیوادونو ته کاچا کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید الله شنواری وایي چې د شیرزادو، حصارک او خوګیانو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو اوښتي دي.
دا مخې چې په اکثر به وسلوالو په سیمه مچاغو سیمې چې دوه کنټرول لاندې به وي نو دونه به زکونه روبه مورځي وایي دو هغه اوس صرف دوه درې نقطو کې پاتې دي. نو نور اکثر اور سوالی چې دولت د سیمنت لاندې دي او باوجود هم د نور ولایتون راځي د لګ چرستی تاتین به تقریبا دې داسي چې اوس گرفتاره د خیزشي مردمی کومندانان 13 ورځې یو کې یو شو نو هغه په دغه سیمه کې باندې مسایلو کې لاسو نور داسي داخلي کړی چې هغه د پولیسو وی نو هغه په دې کې ډیر زیات تقریبا درې څلور میاشتې اوس چې گرفتاره کې ډیر زیات اوس
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړی وو.
محمد ایاز تر نکو چې د دولت او وسلوالو مخالفینو لخوا د ماینونو د رانیولو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس ته هغه محتاجینو نړۍ ته سر وښکار کو چې بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. شریف تر 15 کلنۍ نشې وروسته اوس رخصوي او په یو دولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي چې په خپل کور او ټولنه کې بایللي باور بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول هغه پیسې چې په خوا به نشې مواد ور باندې رانیول اوس د خپلو ماشومانو پر روزنه او پالنه لګوي. د جې روختون مسؤولین هم د شریف الله له کار څخه خوښ دي او د نورو محتاجونو لپاره یو ښه بیلګه بولي. په دې اړه محمد ایاز ته نک راپور چمتو کړی چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
اته درس کلان شریف درې کاله کېږي چې جوړ سوی او د معتادینو په یو نا دولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. د بخا کار نسو کولای او ټول ورځ به په کور پروت و، خو اوس برقي جارو په لاس کې او د روغتون کوټې جارو کوي. دای وای تر نشي پریخودر وروسته په ځان پوسوم چې زه هم یو انسان یم. دا چې شریف ولی او څنګه نشه پریخوده دا بخپله شریف راته وایي.
یکی از روزها بچه که ما دیدم درس میخوان،
یو ورځ می زوی را تو ویل پلار از زکه درس وایم چی یو چیری مقرر شم ماش واخلم، په هغه پیسو ځان ته توپنچه اخلم او بیا تاور باندې واشتم. زکه ته یو معتادی د زوی له خبرو وروسته می صد سر تر اغلل. له ځان سره می ویل زه باید نشه پریږدم او خپل ژوند بیرته د سره پیل کړم. کله می چې نشه پریخوده پوښوم چې زه اوس یو انسان یم، اوس خیم او پر خپل اولادونو باندې پام کوم.
زندگی سر کول چې زالم شکر خدا متوجه مش.
ډاکټر بریالی میوندوال چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د شریف درملنه کړي وایي چې شریف تر درملنې مخکې دومره کمزوري سوی و چې پر لار سم نسوي تلای، خو اوس جوړ سوی دی.
د دماغي تمرکز صحیح نه و، نه پام ته فهمه صحیح نسوي کولای، خپل صفایي ته متوجه نه و، وزن یې د لاسه ورکړی و، د سینې په ناروغي اخته و، د امر شي مرتلوم لږ رالی در نگاه څخه خراب و. تقریبا د زموږ سره په دې مرکز کې 45 ورځې تیرې کړلې. د ډیټاکس ډیره خرابه مرحله تیرې کړې، خو جوړ شو. بیا موږ لپاره موږ وظیفه ور پیدا کړې. د دې په ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي. اوس
که څه هم نشه د انسان پر جسم او ذهن ډیرې ناوړې اغیزې لري، ځینې معتادین خو تر درملنې وروسته هم سم کار نسی کړای او بیرته نشو ته مخه کوي. خو د دغه روغتون اداري مسؤل نثار احمد بیا د شریف کارونه ستایي او وایي چې شریف تر جوړېدو وروسته بیا د نشو په اړه فکر هم نه دی کړی.
شریف درې څلور کاله مخکې تداوي شوی و، هغه ته موږ رسمي دنده ورکړې. خوبي دا ده چې دا درې څلور کاله کېږي چې دا بیرته ریلفس خواته نه تللی. هغه خپل معین وخت چې ورته تعین شوی ده، د زری په خپل وخت راځي، په خپل وخت کار کې ډېر شفافیت ده. خپل معاش په خپل جای باندې لګوي. اقتصادي وضعیت اوس ډېر ښه ده. انشاءالله 2000 روپۍ معاش خپلو بچو ته وړي او غلاله روزي ګټي او په کار مصروفه ده.
شریف اوس هغه موتاد پلار نه دی چې کور ته د راتګ پر مهال به یې اولادونه ځینې پټېدل او مینه به یې ورسره نه کوله. دی چې کور ته راسي نو ماشومان یې مخ ته ورمنډه کړي او په خندا یې هرکلی کوي. د شریف میرمن وجیحه وایي چې اوس یې ماشومان په ناس ماړه او په پاکو کالیو کې ښوونځي ته ځي.
میړه به مې پخوا شپه ورځ په نشو کې ډوب و، په دې نه و خبر چې اولادونه څه اغوندي او څه خوري. خو اوس هڅه کوي چې څنګه پیسې وګټي او څنګه ژوند تر نورو خلکو ښه شي. شریف جان وس یو پیسې هم بی ځای نه لګوي.
ارواپوهان د خلکو انګیرنه ناسم بولی چې ګواکي متدین تر نشي پریښودل وروسته بیرته عادي ژوند ته نسی راګرځیدای او کار نسی کولای. ارواپوهان د متدینو کورنۍ ته لارښوونه کوي چې له متدینو سره مینه وکړي او پر دوی باندې باور وکړي. همدا مینه او باور دی چې متدین علاج ته هڅوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځي.
درنو اوریدونکو، فیروزا عزیزی وه چې د شریف الله د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخه قاچاقبر دی، تر ځټي کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته نشي مواد د قاچاق موضوع څېړو. په روزګان ولایت کې نشي مواد له کوم لارو څخه قاچاق کیږي؟ په دې لارو کې کوم لارې د حکومت او کوم لارې د حکومت وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي؟ په شارونو کې محتاجونو ته نشي مواد څوک او څنګه رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت د روزګان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیم الهام سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاق لارې کومې دي؟
روزګان ته چې کوم ساحه یا کوم د ربط رحمت د مسیرونه د قاچاق په ارتباط چې د غزنی ولایت څخه او یا د میدان ښار او زابل او د جلال آباد قلمرو نه چې راځي و روزګان ته، هغه د خاص روزګان پر ساحه باندې چې هغه د دشمن د مخالفینو په دستور کې دی پر لارو باندې ربط رحمت او ورو کوي، هغه ساحه ټول د دشمن تر تسلط لاندې دي. کوم ساحه چې د دولت تر تسلط لاندې دي، دا غوښه خو ځکه موږ ان شاء الله ټول په پراخ ډول توګه اطمینان درکو چې دا سیو مسیر نسته چې د حرکت کړو کې ولی صحیح د دشمن په ساحه کې دی، لکه د چنارک لار ده او په هغه سی کې د پوزیان او لړ د روشان څخه د دلنجي لار ده چې پر چرچنو او جراوت دي، د جراوت او چرچنو څخه بیا پر زمینداور د هلمند الته فابریکې لري، دوی الته ځان رسي په مرجا او بارامچاو په جزایو کې، او د کندک شارا پر مسیر چې مودې در صفوبیت چې موږ په دستور کې قرار لري، د سوزل مانده په نامه یو ساحه ده چې د ګروپ دغه کې هغه دی د شپې په وخت کې راځي موږ پوسټ مصروفه ساتي د جنگ پالات کې او بیا دغه سنې اكمالات کې چری دا مواد ولي او هلمند ولایت
په ټول کې راټواله سي کورزګان کې څلو نشي مواد دغه کچبر کری
موږ چې ټول هغه خلک بیا مونږ ولي دي او یا یې نسو یا هغه مواد چې موږ په دستور کې قرار لري د سګرسوي دي، هیروئین دي، شیشه ده، تاریاک دي، چرس دي، کوکاین دي، لیولې د دغه بغیر له د نور مواد لکه تابلیټ کا د شراب دي شامل دغه پدیدو دی ولې موږ تر اوسه پرې په دی ولایت کې تر لاسه کړی نه دي.
دا کچاک بران کو روزګان کې مس د څلول سست معلومات له مخې خلک د کوکنارو کرولو تاسې
د روزګان په حدود کې تقریبا د ونیوي څخه موږ په ډیره کمه پیسې د کوکنار درلود، له چا هغه موږ رسمي ټول ولسوالیو امنیتي اوزو او کندکانو ساحوته رسمي خبر ورکړی وو او کښته په تیر کال کې چندان په ډیرو غټو ساحو کې په کم اندازه او یعنی ډیر محدود لیدل کېدله. د اوس په ارتباط چې دوی بیا د فصله کښتونه کول، داسې ساحو کې چې هغه د دشمن په ساحو کې ده، د دشمن له خوا څخه ورته ابلاغ شوی دی، هغه مقدار چې دوی یې کری یا خلک یې عام ولس و دې ته هڅوي چې د دې کښت نه استفاده وکړي، هغوی د دوی ګټې پکښې کېږي، هغه کې د دوی ګټې په خاطر دامجې دي چې دا کم قاچاق شای چې دی وړي د ولایت نه باسي ویلمنت اول ته دا بیا د پاپریکو یا د ور په ذریعہ سره دا غوسه پودر یا هیروئین یا نور څه لاس تر وړي. د
ویلمنت کې مثال ته مثلا وړي دی د فابریکا
په ویلمنت کې مثلا زمینداور دی، بارامچا د مرجا د سنگین دی، په دا ساحو کې په ټول حدود کې دی دا رسمي ځایونه لري چې دی هلته د دې څخه مثلا هیروئین تولید کې پودر یا شیشه او داسې نور مواد لاسته راوي.
په روزګان کې راته ویل سي چې دغه کچاکبر دلته د غیر نامسوله وسلوالو لري.
بلې، و د زمنم داسې اشخاص او افراد یا د زورواکي په نامه یا د مختلفې ډلې په نامه دوی د داسې مایګرونه او یا د داسې اشخاصو نه کار اخلي چې د دوی ستونزې د خطر نه وباسي او یا د یو نوه عمل څخه چې هغه د دولت ادارې ته ضرر پکښې ورسوي. داسې ستونزې او داسې اشخاص او افراد موجود دي، ولې خو موږ تر اوسه پورې دې ته کم اعتبار نه دی ورکړی. د دولت د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې هر ځای ته موږ ته امر کوي، موږ خپل اصول او مقررات او قانون د قانون په وړاندې عملي کړي دي او ترسره کړي. موږ هیچا ته د دې وخت نه ورکو او نه بیا ورکو او نه د چا سره دا ډار ویرم په وجود کې شته.
په ترینکول ښار کې زیاتره وخت خلک شکایت کوي چې دغه خورت پروشي د سپامو باندې دي. د دغه مخه مو څومره نیولې ده په دې وروستیو کې؟
تاسو ته زیاتره معلومه ده د روزګان په ولایت کې امنیتي ستونزې شتون لري. ستا خوشبختانه د روزګان ولس اوس دې ته هڅېدلی دي او پوهېدلی دي چې زموږ د دوی په همکاري باندې هغه خورت پروشان چې د دوو پدیدو نه کار اخلي، یا زموږ ځوانان او یا هغه کشران چې هغه د تعلیم په دورو کې دوی په هغه مبتلا کې او یا معتاده کې هڅه کړې ده د دوی په همکاري. موږ په وخت زمان که زه درته وایم چې په ترینکوټ ولایت کې هغه څوک چې د ده سره دغه مواد نیول شوي او یا دی د دغسې پرشتن پروش او پروش په نامه مشهوره وي، موږ نیولي دي. داسې کسان به پاته نه وي. البته چې د دغه په ارتباط دونه درته وایم چې هغه اشخاص چې موږ نیسو چې هغه د کور غړي او ارسین یې لکه نری مثلا موږ دستګیره کړي دي او عدلیه او قضایي ارګانو ته مو سپارلي دي، موجود دي، هغه مباسته تللي دي. ولې په څنګ د دې کې دوی د داسې یو کښته سین کوچنیانو څخه او یا د زموږ د خوندو څخه د ښځو له طریقه کار اخلي په ډېره مرمانه توګه، انتقالي یې د یو کور څخه بل کور ته او یا په خریتو پروشه رسوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چی د جمیل دکان ته د هغه دوان دیوالان ورځي، خو جمیل سم د لاسه په کار کیږي. هغه ته وای چې نور مستاسې لاندوالې توبه ده. دا چې دانډیوالانې د څه لپاره دکان ته ورغلي، جمیل ولې له هغوی سره انډیوالي پرېښوده او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټي خواند وکړ کنا؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ. بل سیګریټ ټایم لا ډکې زوره ور غفار جان بل سیګریټ ټایم ول ډکاس
ور ډکې یال دان نه ناستانی را ډکې
ونه ساره ته څه کوي واشنې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې وا هغه هم اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
اجی اسلامه دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکه
کومه سندره
تاسو چوب شئ. دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یار جمیل جان رښتیا هم چې نشئ زوره وره دا سندره نه ده، د سپی غپا نه غپا
د سپیغه پاتې دی بابا. تو فکر کوي چې زه د سپیغه پاو سندره نه سره پیژنم؟
واله کارو تاسو ولې خاندي؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو تاسو نه پوهیده سندره او د سپیغه پا نه سره پیژنئ. دا خیر زه نو زم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخته ولاړ دی
خفاره. دغه بالغ ته نږدې که
ته نه وینې موټر خو دې دغه دی مخته ولاړ دی
ښه موټر مې دا دی
خیر
کو موټر پیسې سوار اعظم هغه زما کورتۍ چیرته ده
کورتۍ دې دغه ده واخله
ته ودرېږه زه یې واغوندم
څه کوې دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې خوش یې که کورتۍ دی چیرې وایکې
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندی زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم
جمیل جانه خدای دې نه کوي ولې به لیونی دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي سیګریټی په سر نیولې دي ناکه خاندي
بس حاجی صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ که نه نو زه ورسره جوړېدم بس زه نو ولاړم تاسو پوه شه بنډار مو
پختور کې دی پریدا په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه نشه دی په کومه کنده کې ونه لویږي او یا یې چېرته موټر ونه وایي
وایي نثاره ورشه سیګریټای مونږ پې ووهه کار څه پې وشي په موږ به په خدای ته واچي
نه وایي کور یې نژدې ده یو ډول به لاړ شي غم یې مه کوه
یاره بېخي مو ډېر وخندل په دا یوه کال والا که دومره خندلی
نه ځوانانو سړی یو دود ورکړي تاسې پوره یو سیګریټ پې ووه
یو دود مو ورکړی وای دومره سات مو تېرېده
بس نورې څه کوې ډېر مو یاره سات په خدای تېر شو
هو سات خو مو تېر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم سلام غفار سره مشه نثار تم سره مشه په خیر راغلی
خیر یو سی ژوند دی اوسی اوه جمیل جانا دا لاس ولې تړلې دی
دا خو پرون ماقام چې تاسو له بندر څخه کور ترتلم لاره کې په وکاند کې ولیدم او لاس می مات شو
څوای مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلی
ورغلم ډاکټر می لاس په گاچو کې راوتاړه
خه خیر خدای به یې جوړ کی خه اوس دراته وایه چې وړ مشپله سات تیر شو کنه
څه سات به مې تیر شوی وي بابا یو عادي بنډار و داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو
دا نو ته وایه چې عادي بنډار و تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټای وهلی و
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی
دا نو ته وایه چې نه مې دی وهلی یو دودم نه یو پوره دانه سیګریټای دی وازې ووهه داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره
نه پوهېږم زما نه دی یاد
ستا به نه وي یاد خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده
ها ویډیو مو جوړه کړې ده داسې راښکاره کوي
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده ودېږه درته وښیم دا دې وګوره
ودرېږه زه یې چالانه کوم
ورځه حرکت وکړه له خیره
موټر ولې حرکت نه کوي
نو خو تا بریک نیولی دی
ښه خیر دی کو کور ته ځم بس دی لرې کوي بس هېڅ شرم اویا نه لرئ
څه کوې ناځوانه موبایل دې را مات کړه
ناځوانان تاسې یاست که زه
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د 400 سیګریټای را باندې ووهه او بیا مو ملانډې را باندې وهلې ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده
دا خو انډیوالي ده په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو
دا انډیوالي نه بلکې بېعزتي ده تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په 400 اخته کوي
نو دا خو یو ساتیری وه په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي
بس دا خبرې نور پرېږدی زه سر له نن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم نشه سړی بې عزته کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چا لیدلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه او بل دا چې موږ ټوکې در سره کولې
نشه دې ورکه شي تاسې ورک شي او ټوکې مو ورکه شه نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه خلاص
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ساعت یک بعد از ظهر